سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغې خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون څخه په یو پرانیستي لیک غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغو بیلابیلو مدافع سازمانونو استدلال کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د ملګرو ملتونو اوسنی کاري ټیم کافي نه دی او باید په تعداد او کیفیت کې هم زیاتوالی راشي. جزئیات به وروسته هم درته خبرو کو. په غزنی کې یو ځوانه میرمن وژل شوې. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دا ښځه په شخصي دښمنۍ کې هدف ګرځېدلې. د امنیت قومندانې ویانت ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړ مورز د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې وي. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړي له سیمې تښتېدلی، خو دوی د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. لوبه په نیم بل ساعت کې به د دوبی په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې پیل شي. افغانستان او هندوستان دواړو خپلې دوه لوبې بایللې دي او دا د دوی په سوپر فور یا څلورم غوره پړاو کې وروستۍ لوبه ده چې ګټونکی به ممکن د آسیا جام دریم مقام ته ورسیږي، ځکه چې د آسیا د کپ په دې سیالیو کې پاکستان او سریلانکا تر ډېره حده په وروستۍ یا فاینل لوبه کې خپل ځایونه پوخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین پلازمین کیف ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. بلینکن چې په اصل کې پولند ته په لارو اوکراین ته تللی دی، هغه دغه وخت په کیف کې ویلي دي چې امریکا متحده ایالتونه به له اوکراین او د ناټو د غړو هیوادونو شاوخوا 300 هیوادونو سره چې د اوکراین ګاونډیان دي د 2,615,000,000 ډالرو مرستې کوي. هغه ویلي د امریکا متحده ایالتونو دغه مرستې به د یادو هیوادونو د امنیت په تقویت باندې ولګول شي. امریکا متحده ایالتونو د روسیې د یرغل له پیل راهیسې چې په اوکراین باندې د فبروري راپیل کړی دی، د اوکراین له پوځیانو څخه د میلیاردونو ډالرو په اندازه باندې ملاتړ کړی دی. طالب چارواکي وایي نن یې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په اړه د متحده عرب اماراتو له جی ای سی هولډنګ کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلاني وفا خبرلانو ته ویلي چې دغه قرارداد د لسو کلونو لپاره اعتبار لري. د وفا په وینا دا د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره د اماراتو یا د کمپنۍ ته د ورکړل شوو دریو لویو قراردادونو دریم قرارداد دی. د هغه په خبره له دې شرکت سره د هوایي ډګرونو د ځمکنیو او امنیتي خدمتونو په برخه کې هم مخکې تړونونه لاسلیک شوي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشری حقونو درویشتو مدافع سازمانونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو لپاره یو لوی ټیم وټاکي.
We are going to be urging the EU
mukla arupaye tolani awlunor hewadunu tsakha ghoxtane ko che pa atira qawi hallara paida kadi so haga kasan che hamdaus pa afghanistan ki jinayat kawi da qanun mangulo ta waspari.
د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه به په څکم نیم ساعت کې د دوبی په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې د آسیا په جام کې سره مخ شي. خو افغانستان بیګال پاکستان سره یو سخت لوبه درلوده. ځینې لانجه هم پکې رامنځته شوې. یواد آصف علي او فرید ملک شخړه وه. افغان کرکټ بورډ وایي تمه لري چې پاکستاني کرکټر له لوبو منع شي.
د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درځي، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کیږي. سپری
د سپتمبر 8 نن د سواد نړیواله ورځ د افغانستان کې داسې وخت دا ورځ راغلی چې لکونه له شپږم ټولګي پورتنجونې له زده کړو محرومي شوې دي.
دارنده ډاکټر انجینر یا معلم شاه
ستاره د لسم ټولګي زده کوم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو په بخښنې سره د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون څخه وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغه سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو راهیسې ګڼې بشري حقوقو سرغړونې شوې دي چې لا زیاتو پلټنو ته اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو اوسنۍ پلټونکې ټیم یې د پلټلو وس نه لري او غړي کم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو له دغو سازمانونو دی چې یاد لیک کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کمیسون ته ور استولی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورت ته.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته په واستولي سرخلاصي لیک کې وښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابیل د بشري حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي، په کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن یې د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم ګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځنګړي ډول خزو وینجونو مذهبي اقلیتونو خبرې اعلان او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې تر سره سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کونکو دی. د دې سازمان د خزو برخې مسولې هی دربار ازادي رادیو ته وویل
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights
is موږ استدلال دا دی چې اوسنۍ سیستم د بشري حقوقو د څارنې لپاره بسنه نه کوي. ځنګړي راپور ورک کون کای ریچارډ بینټ خدند تر سره کوي، خود هغه موقف رضاکارانه دی. یو وزیر څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقوقو په شورا کې د دې پروسې مشرک وي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره اقدام وکړي او یو ډیر قوي حل لار پیدا کړي، سو هغه کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د زینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
د
سازمانونو په دلیل کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقوقو او ازادیو څخه په بشپړ توګه محرومي سي. د دې لیک په برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقوقو له قانون څخه د ټولو اداسو یو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو لمخې د ښځو او وینجونو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمه ییزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکو کې پرې قانوني اجرات پلیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل یو 15مه غونډه جوړه او پکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څنګه دی ویلي خو وړاندې د دوی د حکومت بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
لکه څنګه چې په لندو خبرونو کې واوریدل، نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. دغه لوبه په شاوخوا 60 دقیقو کې د دوبی په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې پیلېږي. زموږ همکار احمد شیبر دغه لوبه او د افغانستان نورې لوبې تعقیب کړې دي. د همدې نننۍ لوبې په ارتباط به خپل وروستي جزئیات له موږ سره شریکې مهرباني.
مننه. جزئیات خو د دې تاسو اشاره ورته وکړه چې لوبه په دوبی کې پیلېږي.
مخکې تر لوبې دا د دې خبري مجلې پورستوي کې به دا لوبه پیل شي. ما د هندي چاپی رسنیو پاڼې اړولې او قتل می جنو هندي چاپی رسنیو د ته اشاره کړې و چې هندستان به ډیر کم تغییر پخپلو لوبغاړو کې راولي، امغه لوبغاړي به انتخاب کې ممکن یو کس بدل کې چې له پاکستان سره لوبې دلی وو. او دوی البته د ته اشاره کړې ده چې یو چانس چې هندي لري هغه دا ده چې د افغانستان فاست بولر فضل حق فاروقی ممکن هغه سي اطمینان او ډاډ ونه لري لکه مخکې چې درلود، ځکه دوی دې ته اشاره کړې ده چې په پرونی لوبه کې د په ورستي اوور کې دوا شپږیزي وخوړې. او هندي رسنیو دې ته هم اشاره کړې ده چې د افغانستان لپاره یو مشکل دا دی چې سرب سر لوبي کوي، پرونی لوبه ډیره سخته ول پاکستان سره، نو لوبغاړو استراحت نه دی کړی، نه چې چرته کله میدان ته کوزیږي نو دوی ډیر ستړي وي، چې دا هم د هند لپاره یو امتیاز دی. خو للو یې سره د دوی په چاپی رسنیو کې ډیره اشاره د افغانستان او د پاکستان د کرکټ میچ لیدونکو ته وچه، د پاکستان کرکټ بورډ حتی دا خبرداري ورکړی دی چې ممکن آی سی سی ته شکایت وکړي چې لوبي ورسته د دوی لیدونکو سره د دوی په وینا ناسم چلند شوی.
مننه کوم احمد شیبر. البته باید وایو چې د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونو اوس د پچی یا ټاس پروسا تیره کړل، افغانستان ټاس ګټلی او د بولینګ پریکړې کړې ده. د افغانستان په ټیم کې پرونی لوبغاړي لوبیږي، کوم تغیرات پکې نه دی راغلي، خو د هند کپتان روهیت شرما نن ناست دی او پر ځای راهول راغلی دی چې دی به د هند کپتان وي. البته د روهیت پر ځای چې دا به د افغانستان د ټیم لپاره ښایي مثبت خبر وي.
البته راهول هم ډیر تکړه لوبغاړی دی، اوسط یې ډیر زیات لوړ دی. ډیر
روهیت شرما په خپله ناست دی، ممکن څه ستونزه وي، خو پر ځای راهول راغلی دی.
سنګزه صاحب، اصلا دا لوبه د هند او د افغانستان لپاره په دې حساب باندې په آسیایي جام کې مهمه نه ده، ځکه چې دا دواړه لوبډلې او چوی دی،
مګر د دوی په عمومي ګټو کې به تغیرات راځي، د دوی په رانکینګ کې او همدارنګ د دوی په ردبندی کې به چې په نړیوال جدول کې وي اتمن پوینټونه حسابيږي او د افغانستان لپاره خای خوي. مګر هند خو هسه هم په اول ځای کې دی، خای لدی ورسته مخام راکته شي.
او داسې ده.
مننه کوم احمد شیبر چې د کرکټ په اړه مو خپل خبري را سره شریک کړې. البته په نګدې پنځله ځخه کې به دغه میچ شروع کیږي په دوبه سټډیوم کې، تاسو هم په ټلویزیونو کتلای شئ او څوک چې په اماراتو کې وي هغه باتمن ورغلی وي د دوبه سټډیوم ته. په همدې رابطه باندې به تم شو، البته د کرکټ په اړه باندې، دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګا لوبه لناندریو لانجو سره مخ و، په سټډیوم کې درنه لوبغاړي سره پښخړه واوختل او ترغه به هر افغان مینوالو د کرکټ همدارنګ د پاکستان د کرکټ مینوالو له سټډیوم بار سره لانجی کړی دی. په زینو زینو کې دا خوده ویډیوګان هم راغلی دی. په همدې مسله باندې اجمل اند یو مفصل ریپورت جوړ کړی.
په ټولنیز رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اکو ډک شوه. دوی د لوبغالي په شوکې یو بل ولي او یو بل تسپکې سپوږی وايي. د لوبي ته یو شمیر ورغلي افغان مینوال وايي د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکې سپوري ویل کې دي، ځکه تاو تریخواله رامنسته شو. نور پاچا جلال زئی چې دا لوبه یې لنګ دین اندار کول، ازادي رادیو ته ویل
کله چې افغانستان می چوبېل دغه وخت کې پاکستانیانو ډیر بدبد الفاظ او ډیر نامناسب کلمې چې دا افغانان د میدان کې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو، د کرکټ ټیم ته استعمال کړو، نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجر اغلله، یو بل بوبو بوتلونو لاسونه پکې واچول شول. هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په غی باندې سره او اشتل پاکستانین به دلته د پولیس راغله، شرطه راغله، چلو پنځه نفر افغانان بوتل د دوی پاکستانین بوتل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبي د یو پاکستانی مینوال نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. په میدان کې د نن هم د لوبي په ورستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکو اسف علی لوري پر افغان توپ چونکو فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څو چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمیر پخانی لوبغاړو او مینوالو خبرګونونه راپارول دي، او دایي د لوبي د اخلاقو متضاد عمل بل. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستي ګل عبد آزادۍ رډيو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله آسیایي شورا باید د آصف علي په دې کار خبرګون وخی او آصف علي ته د سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده، د آسیپالی دا کړنا تیر دل کومګه تاسو هم په نړیوال جام کې چې خپل بیډي د ټوپک پانداز نیولای وو یو د کرکټ ډګر یو ناول عمل او بیګه بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنا تا تھاما وا
د کرکټ په قانون کې فزیکل وایلنس وایي یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل دا ته عمل چې دا نه ښایي د لپاره یو کوډ اف کنډکټ یو قانون هم ټاکلی دا
خو د پاکستان د لوبډلې ګڼو مینوالو پاکستانی پخوانی لوبغاړو او خبریالانو د آصف علي ننګه کړې او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللې دا تیر شپې سیالۍ په 19 اور کې کله چې د افغان توپچون کې فرید ملک لوري د آصف علي ویکټ واخیستل شو د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشو او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار پانداز بیټ پورته کړ او د موړې پورې واه دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم وا او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلی د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبي برخه ګڼلې او افغان لوبغاړي د دومره خېلو بل عمل استایل او پر خپل ټوټر لیکلی چې دغه لوبه د افغانانو لپاره ل بریا کمنه و د ملي مصالحې د عالی شورا پخانی مشر عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډل استایل ویلې چې افغان لوبډلې په راتلونکو کې د ډیرو بریاو تمه کیدای شي دا پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پوخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلما د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخواله د شرم وړ چاره ده دا پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټوئیټر ل خپل لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه
د کرکټ پرتبات مراپور واورید اوس به ورشو دی افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي یا کورونی کرکټ د مسول نظیم جار عبدالرحیمزی خبري بو او چې د افغانستان او پاکستان همدارنګ د هند سره د لوبي پرتبات یې لمکسر کړی دی
که فکر وکړي بیګای ودا سي حیجانی لوبه سر کې چې موږ فایل وکړو د سر د چګو کې موږ ډېر منډو سکتو پر شت سلارسو خو د پرشر لوبه پرشر لوبه په دې چې موږ لپاره ګټل لازمی او حتمی وو البته پاکستان لپاره غټل ډیر مهم ځکه که وای بللې وای دا چانس چې ګواکې دی لسرلنکا او بللې نو هغه هم بشاکه په وته لو موږ په دې لوب په بللې سره لشاکه په وته لو سره لې چې موږ هندستان سره ولوب بل هم لرو او کله چې اصول نه هیڅمن دوس لو ډیر هدف سو د فکر نه کوم چې چاره د سټیکر کوچ افغانستان بلران دې دومره میړانه او خي او د هدف نه دفاع وکي په ټول کې کتاب فکر کوي فایل دې خو سو د موږ تو پښون کو پزل حق مخه سره د ابراز مو سزا او ورسته به چې وګو درې د رضوان هم منډ نشي کولای د رشید له خوا نو سوي ده
د فرید ملک او د آصف ترمنځ کومه لانجه وشو پروفیشنل یا حرفه‌ای لنګانه کده وشاربې چې څه بکیږي اوس بل اخره
او که چې د فکر کو تاسو ټول کتلې دي بالران د پزنګړ توګه پاس بالران چې او یو خپل اګریشن لري کله چې څوک په شارټ وي او بیا دغه نورسته سوزول کیږي سوزي نو د خپل جذبه خي او د کنټرولوي هم نشي د خپل جذبه خو دا د حق سالم او مسلم حق د کرکټ د سی سی د ټول اصول کی خو په دې شرط باندې چې دا څه بدل فاز نه کوي چې مخالف لوبډل سره سپکاوي او ډیر بدل فاز شي دا و نه کوي اوس هغه خبرې مونږ ته معلومه چې د خپل منځک سره څه ویلي خو د آصف علي به تغبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درځي یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغدا سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کیږي اسپلی
او د نندرچان ترمنځ څه خوده بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته راځي کیږي نو بل اخره
نه نندرچان خدا سي دي چې یو ډېر خپلواک دي یو کولای شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت د سوي دي ضرر رسولي هغه مسولیت څه کوم سي خپل هغه نندرچان دي
او د نننې لوبي پاره چې نن مخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي دوه دوه لوبي څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوب ته په کتو باندې چکړي دي البته
د افغانستان لوب ته په کتو سره تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبي کړې دي چې هیڅ چرته نه د سې لوب باندې غټلې چې هغه دیو طرفه او سی او له هیڅ نه شکر الحمدلله په شاکاب کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیڅ سترګه هم نه سوځي زه پوره باور لرم چې افغانستان او پاکستان دغه تر سوالې شي چې ورسې دوه توکونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان نه کوي چې غوږ بشپګیزي او دغه می دیو غټي هیڅ هم د فکر نه کاو نو افغانستان هر چا د رقم سره خوګه جوړول شي ان شاء الله تعالی دا هڅه وکړي چې موږ باید لوب وګټو کوم ته مهمه یې او کني مې موږ به دا هڅه چې موږ لوب وګټو
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
پنځله زره نوي
او ول زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره د متحده عربي اماراتو د جی ای سی هولډنګ په نوم د یوې کمپنۍ سره نن تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دا تړون د لسو کلونو لپاره اعتبار لري. مخکې هم له دې کمپنۍ سره د ځمکنیو ترانسپورتي خدماتو او امنیتي چارو مسؤلیت د هوایي ډګرونو تړونونه لاسلیک شوي وو او طالبانو له همدې کمپنۍ سره قرارداد کړی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبان حکومت د متحده عربي اماراتو له کاک شرکت سره د هوایي لیک درالیک د ښه کولو په مخه یو بل تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون د لاسلیک کولو په پروګرام کې د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه پروګرام په چوکاټ کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د تجهیزاتو د کمښت او د متخصصو کارکونکو د ظرفیت د لوړولو خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند مرستیال غلام جیلانی وفا په دې اړه ویل،
د دې پروژې له پلې کېدو سره به د الوتکو مسؤلیت لدی په لو خوندی او د پروژې د لومړي پړاو لپاره کېدو ورسته به د عبوري پروازونو د اوایدو سرچینه یو ځل بیا پرانستل شي. تر ټولو مهمه دا چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان له تخنیکي پلوه په دې برخه کې روزل کیږي او افغانستان به ځان بساینې ته ورسیږي.
د طالبانو حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د هوایي ډګر او یا سن تجهیزات د ناټو ځواکونو د وټولو پر مهال لمنځه تللي دي. د هوایي ډګرونو په ځانګړي ډول د کابل د هوایي ډګر د رادار سیستمونه او نور تجهیزات زیانمن شول او یو شمېر مسلکي او د افغانستان د هوایي ډګر روزل شوي کارکونکي هم له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وینا دغه تړون په لاسلیک سره به په نږدې شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له نړیوالو معیارونو سره سم د هوایي لارښوونو خدمات پیل شي. دا شان د تړون باندې نړیوالو شرکتونو ته زمینه برابر کړی چې په دوو میاشتو کې یو ځل بیا افغانستان ته الوتکې وکړي. خو د تړون له لاسلیک وروسته د کاک سیمهیز مدیر ابراهیم معروفي ویل چې د دوی مخه دا ده چې ژر تر ژره د چار مدیریت او چار افغانانو ته وسپارل شي. هغه د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویل،
موږ باور لرو چې دا یو د پام وړ پرمختګ دی، ځکه دا نه یوازې دا چې موږ ته اجازه راکوي چې هوایي حریم عملیاتي کړو چې نړیوال هوایي لیږد رالیږد ته زمینه برابر شي، بلکه دغه شان به د هوایی ډګرونو ته د لویو نړیوالو هوایی کرښو د اړتیا وړ نړیوالو هوایی خدمتونو د بیا راستنولو لپاره توان وي.
مخکې تر دې د طالبان حکومت د جبزه په میاشت کې د افغانستان د څلورو هوایی ډګرونو امنیتي او عملیاتي مسؤلیت رسمن کاک شرکت ته وسپارل. هغه شرکت چې په متحده عربي اماراتو کې دی، اوس د متحده عربي اماراتو دولتي شرکت د افغانستان په څلورو هوایی ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دغو هوایی ډګرونو امنیتي او عملیاتي مسؤلیت لري.
لا خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو بیا هم خرغلاست ویم. اول به ور شو د سپتمبر د اتمی پاره رپورت نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي په نړۍ کې چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محروم دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکی چې سږ کال باید د یو لسم ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یو انګیزه داشتیم، یو آرزو داشتیم، یو امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډیر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې خزې له زده کړو پاتې وي موږ هم
بی سواد پاتې شو. بیسال پیشکه بی سواد مانه ما یاسنا بیا چې تازه د خوندزی ووم ټولګي ته لار مونډلې له طالبانو غوړي چې دوی ته د خوندزیو دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د خوندزیو دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم، هیله لرم چې د خوندزیو دروازې بیا پرانیستل شي.
لزدا کړو چې خاطر شپږم ټولګي پورته د خزینه اوس د کوونکو به برخه کېدو. د شپږم ټولګي یو شمیر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دخترکای کې صنف شش هستن په وضعیت بسیار بدی و
هغه نجونې چې په شپږم ټولګي کې دي په خورا بد حالت کې دي. دوی کاملا مایوسې او ناهیلې دي او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نوری نشي کولای خوانزی ته راشي. هغه ډول چې پخوا خوانزی ته په خوشحاله روحیه او انرژي راتلی خو اوس داسې نه دي.
فیل نو روحیه در بین نشان نیست.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې په دغه هیواد کې لشپګم ټولګي پورته د خوانزیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو پولیسو او منځنۍ خوانزیو کې 1.1 میلیون ښځینه زده کوونکې خوانزیو ته له تګه محرومې کړې دي. یونسکو د 2020 کال په می میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیون زده کوونکو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د ښځینه زده کوونکو شمیر د 0 څخه 2.2 میلیون ته لوړ شوی دی. خو د خوانزیو له تړل کېدو وروسته یو شمیر فعالو ښځو د انجونو لپاره لشپږم ټولګیو پورته خوانزي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورنۍ خوانزي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 ښځینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي، خوانزي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړې دي، ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو ترڅنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو تر څو د نجونې له زده کړې څخه پاتې نشي. شاق علاقه کې دارن اینا به دور نه باندې.
و موږ غوښتل چې د زده کوونکو او ښوونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو مخکې ویلي و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1906 په تم کال د اکتوبر په 26مه نیټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په 14مه عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1908 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغیز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر هم اغیز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د اغیزو په پایله کې د نجونو سیلینو پر زده کړو هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلی چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس هم د تاسو غږونه در تخبرو.
شیراز ما د هلمند ولایت تقلابیست سیم خصا سره دا پیغام در فرستم. دلته په دې سیم کې یو طالب چرواکی دی د زبیر فنامه چې د منظور پښتون خلی چې د چا په سر وی هغه سری او هغه کس وهی. نو هیل درنګ چې دا پیغام تلور مقامات پرور سر.
السلام علیکم. بار الله سلامه دا اسلامی امارات موږ دغه وغوښتنه د ورور رئیس دغه کوم خلک نمائندگان دي د جماعتو هغه ستا څوک پلډر لدی یا ورور څوک خپل کور لري غوته مرستي ورکوي او څوک ورور غریبانی یا پلډر نه لري ورور غوته مرستي نه رسیږي. نو مال اسلامی امارات دغه وغوښتنه د ورور د نمائندگان سم خلک وټا کې ورور راکاګداته ورسوي ورور
زغه پران الله ولد سید رحمان د لغمان ولد د ننګرهار صالح صاحب تاسو ته پیغام پریدم. تیر شپه د شپې 2 بجې په زلزله کې زما د استوګنی او کوټه لویدلې ده. د جوړونو وسې نه لرم. نو د ځایي کارکوونکو څخه زما دا هیله ده چې زمونږ غږ واوري او موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. سلام الله یم د هلمند مشتاق سره اړیکه نیولې د هیله د زما پیغام نشر کړي. غواړم په دې هکله پیغام درته وړاندې کوم. کوم مسافر چې زه ایران ته پر دغو مسافرو باندې طالبانو ډېره سختي لګولې ده، لارې ورته بندې کړې دي، هغه خفګاوي وفګاوي یې د بینه وړي دي. نو مسافر د ډېرې تندې وه، د لوږې څخه 4-5 کسه یې سفار ته راوړي وو. په سفار کې مړه وه د تندې د لاسه، چې هغه خفګاوي په مخ کې چې دي هغه طالبانو د بینه وړي دي. هیله ده اساني ورته جوړه کړي. په افغانستان کې ډېر مسکنه دي، افغانستان حالت ډېر خراب دی. خلک چې په هره کمی مرګ پر ځان مني، خو بیا هم ځي خپل ځان ته یو حلاله ډوډۍ پیدا کوي. خلک مجبوره دي، هېڅ چاره نه لري. هیله د طالبانو نه زما پیغام واوري او دا لاری مسافر وړونو ته اسانه کړي.